د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د نه ورځ د کال 2023 فبراير د میاشتې 3 منټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار 8 نیمه، افغانستان کې ته واشنگتن کې د ګل ورځ د شپې 10 نیمه بجې دي. په دې نیم ساعت خبرې خبرونه کې درته زه اشفاق ممن هرکلی وایم. لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. افغانستان کې د امریکایي فوج مشر په راولپنډي ښار کې د پاکستان د فوج مشر جنرال لاهیر شریف سره د پاک افغان په سرحدي پوله د همکارۍ په سیوا کولو خبرې کړي. د پاکستان په بلوچستان صوبا کې د بجلی د سپلای شرکت په مرکز نامعلوم وسلوالو حمله کې یو کارکونکي وژل او په یو بل پیخه کې د مکران څخه 15 د بخور د محکمې کارکونکي تښتول شوې دي. او د امریکا خارجه وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګنې د روس په لاو وسلوالو پر ضد د یوکرين سره پوځي کومک باندې کومه فیصله شوې. د خارجه وزارت وایاندي ویلي دي په دغه لړ کې تمام چارو باندې بحث روان دي.
How to best support Ukraine. Our focus does remain on pursuing a solution through diplomatic means, and we are always evaluating other options that will help create space for a negotiated solution to the crisis.
اوسترازو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د فوج مشر جنرال لاهیر شریف او د افغانستان کې د امریکایي فوج کمانډر جنرال جان اف کیمبل په راولپنډي ښار کې د پاکستان او افغانستان په شریکه پوله د امنیت پر سر خبرې تری کړې دي. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR وایي چې هغه کیمبل راولپنډي ته د پاکستان د فوج مشر په بلنه راغلی وو. بیانیه کې ویل شوی دی چې په خبرو اترو کې د سیمې امنیت او د افغانستان سره په پوله همکارۍ باندې بحث وشو. د پېښور په آرمی پبلک سکول د تیر کال د دسمبر میاشتې په 14 نیټه د خونړۍ حملې وروسته د ناټو، افغانستان او پاکستان د عسکري قیادت ترمنځ وخت په وخت دا ډول ناستې شوې دي چې پکې د ترخګرۍ ختمون لپاره په همکارۍ سیوا کولو بحث شوی. د پاکستان بلوچستان صوبې په ساحلي ښار گوادر کې وسلوالو د کوټه الیکټریک سپلای کمپنۍ یا د برق د ترسیل شرکت یو تن وژلې او 15 نور کارکوونکي یې په ورته پیښه کې تښتولي دي. ځایي پولیس وایي چې گوادر کې وسلوالو د برق د ترسیل شرکت په ګرس سټیشن ډزو کې او یو کارکوونکی یې وواژه. دوی وایي چې د پیښې وروسته ډزې کوونکي په موټرسایکلو تښتېدلي دي. دا د ادارې کارکوونکو په پیښه د هړتال اعلان کړی دی او په حکومت یې تور پورې کړی چې د دوی په تحفظ کولو کې ناکامه شوی دی. بلخوا مکران ضلع کې د شادي کور سیمې نه د اوبخور د محکمې 15 کارکوونکي تښتول شوي دي. پولیس وایي چې دغه کسان د یو ډیم په جوړولو کې کار باندې اخته وو چې وتښتول شول. د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی په تیره تحصیل کې د بم په 14 کې درې امنیتي د لخکر کسان وژل شوی دي. ځایي چارواکي وایي چې 14 د نری بابا په سیمه کې رامنځته شوې ده او ښکاري داسې چې د ریموټ کنټرول به می 14 و. د پاکستان داخله وزارت یو جاری شوی بیانیه کې ویلي دي چې د پلټنو مرکزی ادارې یا ایف آی ای ته یې امر کړی دی چې په غیر قانوني توګه د پیسو لیندین کوونکو پر ضد عملی کاروایی وکړي او د ترخګرو مالی مرسته کوونکي شبکې ختمې کړي. چودري سر علی خان د کال 2015 لپاره د ایف آی ای په اهدافو د یو اعلی غونډې د مشرۍ کولو وروسته دغه بیانیه جاری کړې ده. ایف آی ای ته امر شوی دی چې د ترخګرۍ مخنیوي لپاره د نوې پالیسۍ لاندې د هونډۍ او په نور غیر قانوني توګه د پیسو د لیندین په کوونکو د ملک د مالی چارو وزارت سره په همکارۍ کاروایی شروع کړي. غونډې ته د ایف ای ای چارواکو په تفصیل وړاندې کولو کې ویل چې 43 د هونډۍ کاروباریانو ته کاروباریان معلوم کړی شوی دي چې پکې 40 کسان گرفتار کړی شوی دي او 1.5 میلیونه روپۍ یې لاسته راوړي. د امریکا خارجه وزارت ویلي دي چې داسې هیڅ قسم فیصله امریکا لا تر دې وخت نه ده کړې چې د روس پلاو وسلوالو پر ضد د یوکرين د پوځ سره د جدید وسلو په ورکولو کې مرسته وکړي. دا په داسې حال چې په یو اخباري بیان کې ویل شوی وو چې ګنې امریکا په دغه سي کوم پلان غور کوي. د خارجه وزارت وایاندي جنسا کې ونیس خبري کانفرنس ته ویلي دي چې دا وخت هیڅ قسمه چاره باندې ختمي فیصله نه ده شوې، خو د یوکرين په ستونزه بحث روان دی. د امریکا صدر باراک اوباما د کال 2018 لپاره د 3 ټریلیون د بجټ خاکه وړاندې کړي چې پکې په مالدار خلکو د ټیکس اضافي او په اقتصادي توګه میانرو خلکو ته پکې رعایت ورکړل شوی. د ډیموکراتیک ګوند صدر دا خبره په ګوته کړه چې په دغه بجټ به د مخالف ډلې ریپبلیکن لخوا ضرور نیوکه کیږي، خو د ویل چې ملک به یې ضرور ځینې سختې بنیادي فیصلې کوي کوم چې د ملک زیاتره خلک غواړي. بلخوا د مصر یو عدالت کال 2013 کې د صدر موسی د لری کولو وروسته په انخطو کې د 15 پولیسانو په وجنه 133 د اخوان المسلمین پلویانو ته د مرګ سزاګانې ورولې دي. یاد دی چې کال 2013 اگست میاشت کې د قاهرې سره نږدې په ساډیسا پولیس تاڼه باندې حمله کې دغه پولیسان وژل شوي وو. د دغه وروستو د مصر پوځي صدر د اخوان المسلمین پر ضد سخته کاروي شروع کړې وه. هم په دغه ورځ پولیسو په قاهره کې په سوونو مظاهره کوونکو چې هاغلي مورسي پلویان یو هم وژلي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منردونکو د ډیوا ریډیو سهرنۍ خبرونه ته نه خپنې غا د واشنگټن ډی سي نه غواکې. د امریکا په افغانستان کې د تربیه کوونکو چې د افغانستان پوز ته کوم تربیه ورکړي، دغه میشن کمانډر جنرال جان کیمبل چې دا وخت د رالپنډي په سفر د 13 ورځې د پاکستان د پوز مشر اشفاق پرویسکیانی سره خبرې اترې کړې دي. په دغه باندې نور تفصیل د ډیوا ریډیو خبریال رشید حسین څو شی وړاندې مونږ خسته او رضا ستاسو په امر کړو.
تاسو څنګه خپل خبرونه کوي؟ دا ملاقات پرون ماسوتن ما وخت په پنده جی ایس کیو کې شوې دي. د کوم چې د پاکستان د ځواکونو او کوم بیان د اداره د آی ایس پی آر دغه د خوا جاری کړی شوی بیان کې ویل شوی دي چې ښاغلی جان کیمبل پرون د پاکستان د فوج د سر لخکر جنرال لاهید شریف سره لیدکات کړی دي. دا لیدکات چې دی نو دا دویم ځل دی چې په افغانستان کې د امریکای یا د نړیوال ځواکونو مشر جان اف کیمبل د پاکستان دوره کوي. تاسو ته یاد شي نو د دین وړاندې هم د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پاکستان دوره کړی وو. د سره په دغه دوره کې د افغانستان د فوجونو سر لخکر جنرال کریمی هم موجود وو. دغه دوره چې د پېښور ارمی پبلک سکول د حمله نوښت شوی وو او دا ځل چې کومه دوره شوې ده په دې کې د پاکستان او افغانستان په شریکه پوله د ترهګرۍ د مخنیوي د همکارۍ په چارو د سیمې په امنیت او په خصوصي توګه افغانستان کې د امنیت او استحکام په باب له خبرې اترې شوې دي. زه تاسو ته دا یادول غواړم چې دا دوره په داسې وخت کې کیږي چې نړیوال ځواکونه د افغانستان څخه د وټرو عمل پیل کړی دی او په سیمه کې په افغانستان کې هم یو شمیر سیاسي او عسکري بدلونونه راغلي دي. او دا شنکتا سو ګوره نو په وړاندې افته کې چې دینو د امریکای صدر خاغلی صدر اوباما چې دینو د چین د هندستان دوره کړی ده او د امریکای او هندستان ترمنځ یو شمیر تړونونه هم شوي دي. او دا دوره په داسې وخت کې هم اهمیت لري چې د پاکستان د فوج سر دخکر چې دینو د چین هم سفر کړی و او د چین سره چې دینو د افغانستان په صورت حال هم خبرې اترې کړې وي. دلته سیړم چې دا دورې کمی چې د امریکایي چارواکو او د پاکستانی فوجونو ترمنځ کوم ملاقاتونه کیږي نو دې ته هم په خاص نظر او په اهمیت په تګوري او دا ډېرې مهمې بدی خاص کر چې په راتلونکي وخت کې به د پاکستان ګاونډي هیواد افغانستان د امنیت چارې د افغانستان ځواکونو ته سپارل کیږي. بلکې اوس هم د پپولو په شریکو پولو د امنیت چارې چې دي نو ورو ورو د افغانستان خپل ځواکونه سنبالوي.
ډیره مننه ارشد حسین ستاسو. د افغانستان د صدر اشرف غنی او د هغه چې کوم بل ملګری دی چیف ایگزیکټیو عبدالله دغه دواړو مشرانو په مشرۍ کې د افغانستان کابینه بلاخیر کار شروع کړ او په دغه باندې د وایس اف امریکا راپورټ تاسو زموږ همکار محمد علمگیر وړاندې کړي.
د سوسو واری ساري دو پس د افغان صدارتي کابيني اته وزیرانو او د استخباراتي ادارې مشر خپل ذمہواري سمبالي کړي. د کسان د صدارتي کابيني لپاره وړاندې د 19 کسانو نمونه برخه او چې پارلمان ته انتخاب لپاره افغان صدر اشرف غني او چیف ایگزیکټیو عبد الله نمونه خوښ کړو. نه کسان دغه 19 کسانو کې منتخب شول خو پارلمان د 10 کسانو نمونه بیا رد کړي هم دي. خارجه وزارت لپاره صلاح الدین رباني، داخله وزارت لپاره نور الحق علومي او اقتصاد لپاره اقلیل حکیمی باندې پارلمان رضا خودلې ول دفاع وزارت په شمول نه هنور وزارتونو لپاره وړاندې نمونه رد کړي. د افغانستان په حکومت سخت تنقید د کابینې لپاره د وزیرانو نمونه باندې اتفاق نه کېدو او تر اوسه د کابینې نه جوړېدو پر سر کېده. سړن کاروای د کابینې تر اوسه نه ترتیبېدل اصل کې د دې سوکو لپاره د ډېر افغان مشرانو زور لګول هم وو، چا چې غوښتل یا خود پخپل وزیران شي یا د دې خوخه کاندیدان دغه سوکې باندې اوټاکل شي. خو صدر غنی غوښتل چې باید هر وزیر خپل کار لپاره موضوعي او تجربه ولري. د کابینې خپل کار په داسې وخت باندې هم شروع کړي چې افغانستان د یوې تبدیلې نه تیریږي، یا به ترینه بل اړخ ته یو جمهوری ریاست په توګه باندې روزي، یا به د کال 1990 په شان خانه جنگي باندې بیا اخته شي. 1990 په دهایې کې روسیان د افغانستان نه وتل، ولی اوس ایساف او ناټو خپل خپیس پکوي، او بل دا چې طالبانو سره د روغې سازي عمل هم ګټه نه دی لیدلې. د ټولو سوکو کې ګران کار د استخباراتي ادارې NDS د مشر دی، چې نوې مشر یې د پارلمان د منظورې پس رحمت الله نبیل لی. د کال 2010 نه را په دې خوا خغل نبیل هم په دې دنده باندې بوخت او کار کې دیانتدار او خواریکه خیادیږي. سړنکار لکه احمد رشید چا چې په دې سیمه کتابونه هم لیکلي وای نبیل تبا دوه غټ کارونه کول وی، یو دا چې افغانستان په ټولو غټو خارونو کې د طالبانو جالب ول ختمول وی، او دویمه ورله دوی یعنی طالبانو سره د مذاکراتو لار کتل وی. طالبانو سره مذاکرات بعد د نوی خارجه وزیر صلاح الدین ربانی هم غټ ذمہواری وی. صلاح الدین ربانی د خپل پلار برهان الدین ربانی د مرګ پس د جماعت اسلامي ډلې مشر دی او د امن ستر جرګې مشري کوي. دا ذمہواری د طالبانو سره مذاکرات کول اسانوي، خو سړنکار وایي د پاکستان د آشیرواد بغیر به ورته دا کار ګران وي. خارجه وزارت کارکونکو ته وینا کې خاغلی ربانی دا ټینګ جمل تکرار کړي چې د هیواد د کوکنارو کروندې او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به خصوصا گاونډي هیوادونو او عموما سیمه ییز قوتونو سره اړیکې مضبوطوي. په افغانستان کې میشت افغانستان انالیسټ نتورک سړندیزې ادارې د دغه ځای مشره میرمن کیټ کلارک وای د طالب یاغیانو مخنیوي لپاره د پاکستان مرستې غوښتل به د نوې خارجه وزیر لپاره غټ مشکل وي. خو بیا د صدر غنی واک کې افغانستان او پاکستان تعلق ښه شوی هم دی. دا وای خاغلی ربانی خپل کار په داسې وخت شروع کړي کومه کې چې ډېرې هیلې دي چې د طالب یاغیتوب پر ضد همکاري به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیوا شي. خو دا حقیقت هم دی چې غټ طالب مشران په پاکستان کې په قلاره پراته دي، او جنګیالي د یخنې په موسم کې آرام لپاره پاکستان ته ځي. دا خبره دا یقین نور هم کوي کوي چې پاکستان د دې طالب یاغیانو کاروایې کو ختموي نه، نو کمزورې کول یې ضرور شي. په وروستیو کې د طالبانو بریدونه ډېر سیوا شوي چې د ځایي فوج کارکردګۍ لپاره غټ چیلنج دی، او د افغان چارواکو لپاره غټې ویرې علامت شوي. دغه برید کوونکي چې اکثره د افغان امنیتي عسکرو په جامو کې وي، غټ غټ بریدونه یې په افغان خاوره ترسره کړي. د جوړجاړي په نتیجه کې جوړ افغان حکومت لپاره یو بل غټ چیلنج د مشرانو مال خوړل یا د بډو رشوتونو مخنیوي هم دی. د تیر اتوار پر ورځ افغان دولت د دفاع وزارت د استعمال لپاره د تیلو ټیکې د دې تورونو پس منسوخ کړي چې غنی دغه کې چارواکو غټ مال والی. د افغانستان په کابینه کې شامل د نور وزیرانو نمونه کې د سید حسین عالمی بلخی دی چې د کډوالو د مسلو لپاره وزیر، فیروز الدین فیروز د صحت وزیر، ناصر دورانی د مدني پرمختګ، داود شاه سبا د درنګونو وزیر، او فیض محمد عثماني د حج او د مذهبي چارو وزیر ټاکل شوی. افغان پارلمان به د جمی یو نیمه میاشت په چټه یا رخصت باندې ځي. خو وړاندې د دې به د کابینې د انتخاب لومبه پړاو هم وي، او د ګډ قوتونو نه جوړ دا افغان حکومت وای کو د کابینې د سکو لپاره ځینې کاندیدانو دغه انتخاب وګټو، نو د پارلماني غړو دغه رخصت ورځې به راکمول شي. د افغانستان نوې کابینې د ټاکنې عمل ډیر افغانان غمجن کړي هم دي. سوک چغواړي حکومت یې زر تر زره خپل دندې باندې ګوتی پوری کړي.
د پاکستان د ټیکس جمع کولو ادارې FBR ویلي دي چې په کال 2014 کې د ټیکس په جمع کولو کې بیا هغه هدف تر رسیدو کې ناکامه شوي کوم چې دوی اخوده وو، او دوی وایي چې د تیر کال په نسبت سګنی کال دی ته 143 اربه روپو کمې هم په دغه بجټ کې د چکم د ټیکس فیسې دي د هغې پر غونډولو کې پاتې راغلي دي. په دغه باندې نور تفصیل زموږ همکار زاهد خټک په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان د ټیکسونو مرکزی ادارې FBR لخوا د هڅو باوجود پاکستان کې د اصل ټیکسونو جمع کولو او هدف کې غټ فرق موجود دی. روان مالی کال و میاشتو کې دغه فرق بلین روپو ته رسیدلی. د ایف بی آر د شمیرو تر مخه ټیکس مامورینو 1.3 تریلیون روپے د جولای نه جنوري میاشت پورې جمع کړي، کوم چې د تیر مالی کال دغه مودې نه 1.9 بلین روپے یا 8.9% زیات دی. د پارلیمان لخوا ایف بی آر ته 2.8 تریلیون روپو هدف ورکړی شوی و. دغه هدف ته رسیدو لپاره 40% نور ټیکسونه پکار دي چې هدف پوره شي. دغه کمی پوره کولو لپاره ښکاري چې حکومت بوج عام خلکو باندې اچولی. د حکومت لخوا پټرولیم مصنوعاتو باندې 20% سیلز ټیکس لګولی شوی، کوم چې مخکې 10% وو. سیلز ټیکس په مت کې دا د ملک تاریخ تر ټولو غټ زیاتوالی دی. بلخوا د پاکستان شماریاتو ادارې لخوا جاری شوی شمیرې ښایي ملک کې جنوري میاشت کې د افراطي زر شره 3.9% ختلي. د سامانونو بیې دریمه میاشت هم 11 کلونو کې تر ټولو کمې وې. د قیمتونو دغه کموالی خوراکي او توانایي په مصنوعاتو کې لیدل کیږي. دغه دواړه مصنوعات د استعمالیدونکو توکو په فهرست کې تر ټولو زیاته برخه لري. د افراطي زر کموالی یو شمېر وجوهات دي، خو حکومت لخوا د لړکې کومه واضحه تګلاره نه ده ورکړې شوې. د پاکستان اقتصاد مهمه برخه خارجي ملکونو نه پیسې راتلل دي، کومه چې د بهرني قرضو په مقابل کې ډېره کمه شره لري. د حکومت لخوا جاری شوی پالیسي بیان منلي چې حکومت قامي قرضه خپل حد ته راکوزولو کې ناکامه شوی. ګل پورس د قرض په حق له قامي پالیسي بیان قامي اسمبلی ته وړاندې کړی شوی چې پکې منل شوی د کال 2015 د قرضې حد او مالی زموارې قانون سرغړونه شوی. د وفاقي حکومت لخوا ورکړې شوی پالیسي تر مخه حکومت پابند دی چې د بهرني قرضې حجم د ملک مجموعي اقتصاد 80% برخې نه کم وي. پالیسي بیان واضح کوي چې کال 2014-14 مالی کال کې خارجي قرضې د زر مبادله نه 1.3% زیاتې وي. دغه شرح د تیر مالی کال نه هم زیاته شوی. د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت د حکومتي خرڅو لپاره خارجي قرضو باندې ډیره اړتیا شروع کړي. ملک قامي قرضې حجم ستمبر میاشت پورې 14.3 تریلیون روپے وو چې پکې 2.1 بلین روپے اضافه شوي.
د امریکا صدر باراک اوباما د کال 2014 بجټ لپاره خاکه 13 ورځې کانګرس ته وړاندې کړه، او په دغه بجټ کې د امریکا په مالدار خلکو ټیکس کې اضافه راوسته شوی، او د ملک میانروه نسبتا چې کم خلک دی هغې ته په ټیکس کې رعایت ورکولو فیصله شوی. په دغه باندې نور تفصیل زمونږ همکار محمد اکرام په خپل راپور کې وړاندې کړي.
صدر باراک اوباما د ګل پورز دا خبره منلی. د هغه ډېر تجویزونه به کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند د سخت مخالفت سره مخ کیږي، خو ویلي هیواد لپاره د یو داسې ملک لپاره ځینې بنیادی لارې خپلول وي کوم چې دوی لیدل غواړي.
Will we accept an economy where only a few of us do spectacularly well, or are we going to build an economy where everyone
آیا موږ داسې اقتصاد غواړو چرته چې صرف یو څو کسان ډېر ښه کېدای شي، او کنا موږ یو داسې اقتصاد جوړول غواړو چرته چې هر هغه تن ته د وړاندې تلو موقوي چې سخت مهنت کوي؟ نوموړي دا خبرې د کورني امنیت حکومتي کارکوونکو ته د وینا په وخت کړي دي. په داسې حال چې د امریکې اقتصاد په ښه کېدو روان دی، ښاغلي اوباما د ملک نه بهر د امریکایانو کاروبارونو په ګټه د یو ځل لپاره 14% ټیکس لګولو غږ کړی دی. دغه تجویز شوی ټیکس به د غټو سړکونو، خرابېدونکو پلونو، او د ملکی اډانې خکولو لپاره 500 اربع ډالر پوره کړي، او د دې سره سره به د مالدار خلکو نه اخستونکي ټیکسونه د کم او منځنی آمدن خلکو لپاره 300 اربع ډالر کې مرسته وکړي. سلور کال وړاندې د بجټ بحران ختمولو لپاره صدر اوباما او کانګرس راتلونکو کلونو کې په حکومتي خرچو یعنی بجټ کې په کمی راوستو باندې راضي شوي، خو اوس اوباما د ریپبلیکن ګوند د کنټرول لاندې کانګرس نه غوښتنه کوي چې د اکتوبر میاشت کې شروع کیدونکي مالی کال لپاره بجټ کې د کمی ګامونه واپس واخلي. وایټ هاوس وایي په بجټ ایښودل شوي حدونه د امریکې اقتصادي ودې په لار کې خنډ دی، او دا چې د ملک پوځ ته نقصان رسوي. کانګرس ته وړاندې کړی شوي د بجټ مسوده کې ټول هغه مهم ټکي دي کوم چې صدر اوباما کانګرس ته خپله وروستۍ وینا کې ویلي، چې پکې د کمیونټي کالج 2 کاله مفت یا ویلیا تعلیم، او د ماشومانو د صحت او خصمانی اسانتیاوی شامل دي. که څوم دغه تجویز شوی بجټ ته د ډیموکرات ګوند د ډیرو غړو حمایت حاصل دي، خو د ریپبلیکن ګوند غړو لخوا په بجټ سخت اعتراضات راپورته شوی دي، او ډیر وای چې دا ډیر زیات بجټ دی. د ریپبلیکن ګوند غړو سوزله د صدر لخوا په مالدار خلکو زیات ټیکس لګولو غږ رد کړی دی. دوی د دې په ځای د ډېر عمر امریکایانو لپاره حکومتي پینشن او د صحت پروګرام کې اصلاحات غواړي چې د امریکې آبادۍ کې د ډېر عمر خلکو زیاتېدو سره د خرچو مخه ونیولې شي.
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خپرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوه یوشت
په دغو صفو تاسو مونږ رون اوریدلی شئ.
د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې په شلو ضلعو کې د پولیو رنز پر ضد د واکسینو کمپاین لا هم دوام لري او په دغه کمپاین کې به تر وویشتو لکو پورې د صحت چارواکي وایي چې ماشومانو ته څاڅکي ورکوي. په دغې حق لبانې نور تفصیل زموږ همکار سمین احسان تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د 15 کالونو کم عمر ویش لکو ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکولو په اراده دغه کمپین د صوبې په شلو ضلعو کې روان دی. د صحت چارواکي وایي په دې کې نوخار، مردان، لکی مروت، هنګو، ډی آی خان، بنو او چارسده کې مکمل کمپین او اپټاباد، بونیر، چترال، کوزدیر، هریپور، کوهاټ، کرک، کوهستان، مالاکنډ، مانسیرا، سوابی او تورغر کې جزوی کمپینونه روان دي. د دې نه علاوه د دغه مقصد لپاره د لسو زرو نه زیات ټیمونه به ویش لکو ماشومانو تا د خلی په ذریعہ د ویکسین ورکولو د عمل سارنه کوي او 9100 موبایل ټیمونه، 211 پاخه او 280 کور په کور تلونکي ټیمونه به د 1996 علاقائی انچارج یا ذمہوارانو د لاندې کار کوي. د صحت یو چارواکی وای په حساسه علاقو کې چې په پولیو ورکرانو د تندرو د حملو خطر دی هلته جزوی کمپینونه روان دي. د نمونه خودلو په شرط دغه مشر وای چې د پولیو ورکرانو ژوند خطر کې د نه اچولو په وجه حساسه علاقې به نیمه پر روان کمپین کې او می په بل وخت کې دوی پوره کوي. خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د پولیو ویکسین مهم د اتوار په ورځ سرته رسول شوی چې په ونوي یونین کونسلو کې کور په کور ټیمونو 900 ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکړي. که ماشومان چې د مهم دوران د ساسکو نه پاتې شوي د هغوی په حق له د پولیو د ټیمونو د سارنه کوونکي د یو ټیم مشر ډاکټر احمد ډیو ریډیو ته ویلي
هغه کې دا چې مس چلډرن هغه ته وي ان ا شو ریفیوزل شو ویدن 5 ډیز بیا کالج کمپین ختم شینو موږ هغه کور کوو. ماشومان پاتې شوي او پیرنټس وي چې لږ پاتې وو نو د دې بس څه وکړو کنه نو موږ ورته ریفر کوو هاسپټل دي کم چرته چې پاتې شي جو چرته تلې بل کلی ته تلې نو کله چې واپس راشي او ټیم تلې نو دی هاسپټل ته جو
د ګل پورس د چارسدې ضلع په حساسه علاقو کې د پولیو ویکسین کمپین په موقع د پولیو ورکرانو سره پولیس ټیمونه هم وو. د زلبا پولیو ټیمونه په شبقدر تحصیل کې ماشومانو ته په لاولنۍ مرحله کې ساسکي ورکوي او دلته کې د صحت ضلع چارواکي وای د کمپین هدف 200 او وسل ویخصره ماشومانو ته ویکسین ورکول دي. ضلع انتظامیه د وړاندې نه هلته د موټر سایکل په خبرګا سورلۍ دفعه 1400 ویختم لګولي. چارسدې ضلع کې مخکې هم د پولیو ورکرانو یو شمیر حمله شوی او دغه علاقه حساسه ګرځول شوی ځکه پولیس وای د 1200 پولیو ټیمونو د حفاظت لپاره 1400 پولیس پر ځای کړی شوی دی. بل اړخته په حفاظت مامور پولیس پر ازم دی چې دوی د یو قومي مقصد لپاره په دې کار کې خپل کردار لوبي چې ورسره د ملک راتلونکو نسلونو د ټول عمر د مازوري نه بچ کېدې شي. خو په تیر موده کې د پولیو ورکرانو پر ضد د تندرو د حملو نه پس ډیر ورکران د زله هم د یری سره مخ دي. خو وای چې د بیوسۍ د لاسه نور هیڅ لار نه لري چې جوان گاڑے پہ روان وساتی.
په نوی دور کې د ډیرو ایجاداتو سره یو ایجاد د انټرنیټ هم ډیر زیات مفید ګڼل کیږي او د نړۍ د یو ګډ نه د بل ګډ کیناست خلق د یو بل سره نیخ پنیغه خبرې ترې کولې شي او یو بل ته د ویډیو په لار کته هم شي. په دغه باندې زمونږ همکاري فوزنجوم بي بي د وایس اف امریکا یو راپور تیار کړی دی نو راځي چې دغه راپورته وکړو.
یو زمانہ وا چې دا د نوی ټیکنالوژي والا کمالات د چا په خیال کې هم نه راتلو، ولې اوس خو د دنیا په بل سر کې کیدونکو د لوبو سمیج مونږه په آرام په خپل کور کې ناست په رنگین ټي وي باندې ګورو او حیرانی ګنا. دغه شان د سیل فون خبره هم ده، او بیا په دغه کې سمارټ فون او د انټرنیټ کارنامه مونږه اوس هر نوی سیستا خوشحال خوشو، ولې حیرانی ګورته نه خو ترسو پورې بداسي وي. اخر اوس د برتانیې ساينس پو یو داسې خبره کړی ده چې بالکل د حیرانې دوده، وای چې مونږه په دې لړ کې کامیابی ته ورنږدې شوی یو چې د سمارټ فون لاره د سیس خوند او خوشبوئی یو نه تر بل پورې ور ورسول شو. نور خو نور چې د لمس حس هم د لندن سیټي یونیورسيټي پروفیسر ایډریان ډیوډ چوک وینا ده چې هغه غواړي چې د شیشې د بندیز نه وړاندې لاړ شي. وای داسې لکه چې حقیقي دنیا کې مونږه یو شیشه خوا کولی شو، یو کړکۍ خلاصولی شو، او د ریښتیانو دنیا کې مونږه سشی سکلی شو یا بوین کولی شو یا ورته لاس ور وړلی شو. پروفیسر چوک وای چې د سکلو د حس نه به خبره شروع کړو، نو دا بیلابیل خوندونه د هغو مالیکولز نه پیدا کیږي کوم چې د ژبې د پاسا د یو قسمه کیمیایي مواد اثر پیدا کوي، او دې سره مازغو ته د سخوند یو برقی خبر ورسیږي. هم سدغه رنگ طریقې سره ساينس پوهو تر اوسه ترش، مالګین، خوږ او تریخ خوند پیدا کولو کې کامیابی موندلې ده. دې لپاره به یو اعلی سمارټ فون سره لګول پکار وي. دغه رنگ د خوشبوئی اثر تر بل چا پورې رسولو لپاره هم یو اعلی سمارټ فون سره لګولو لپاره جوړه شوې ده. دا سینټ نومیږي، او د بل اړخ نه ورسره د خوشبوئی یا بوی سپری کېدل شي. پروفیسر چوک وایي بنیادی توګه باندې دا کار داسې کول کیږي چې مونږ یو ایپ داسې لرو چې هغه انټرنیټ سره یو ځای کړی شي، نو د چا موبایل فون ته ورسره د خوشبوئی سپری ورسول کېدی شي. بیا د لمس احساس د خپل سمارټ فون نه د بل چا سمارټ فون لارې هغه بند ته ورسول د پاره یو داسې د غون رنگ په شان آله ده کوم چې به د ستار نه سمارټ فون سره یو ځای کېدل شي. دومره اثر بلری چې پروفیسر چوک وای زبا په لندن کې یم، او زما یو دوست به په ټوکیو کې وي، خو زبا د انټرنیټ لاره د هغه د لاس ګوتو ته د خپل لاس د ګوتو د یو ځای کېدلو احساس ورسول شم، او دا کار به د سمارټ فون په شان یو ورکوټی سیز لاره کیږي. نوموړی دا امید ظاهروي چې یو ورځ به دا قسمه آلی سمارټ فون سره یو ځای کړی شي، او بیا به موږ د دې اوږدو فاصلو د بندیزونو نه په اخوا ورواوړو.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول
پکره اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
قدر منردون کو دلوار ریڈیو دا سارنی خبرونه په دې ځکه پات رسیږي. د دې نیم ساعت خبری خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکی اړخ باندې زمو سره مرسته کوله پروډوسر زاهد خټک او انجینیر وو زویر. دا غی مننه کو او یادونه درکو چې د پاکستان په وخت په مخامه شپږ د افغانستان په وخت په نیمه به د ډیور ریډیو همکاران ساسي په وړاندې تازه خبرونو راپورونو سره یو واری بیا راځي. هم د ډیو رادیو په دې صفحه باندې تاسو د مشال رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د خبرونو تغوغوسی خورزه تغواړو خا د آبادوسی د الله فمن.